د دومې پښتو خبری خبرونې په پایل کې په مو کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی له جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. د مصر سره څیرمه پر یوې نظامي ډیپو باندې د اسرائیل د هوایي قوو په حمله کې درې سوریایي عسکر ټپیان شوي دي او جمهور رئیس ټرمپ د عیسویانو د اختر او نوي میلادي کال په مناسبت د افغانستان په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې امریکا عسکرو ته د مبارکۍ پیغام لیږلی.
نو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته پر پټونه کې دا هم درته لرو.
د امریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
او بخیر د تخنیکی البته تخنیکی ستونزه وه. د افغانستان د انتخاباتو څارونکي وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ځنډول یوه صحوه ده.
مجبوریت نه او د دې کمیشن له بې پروايي او بې برنامګۍ نه دغه ټاکنه ځنډول کیږي.
د 2019 کال د کرکټ جام د افغانستان څلور ولایتونو کې نندارې ته ایښودل کیږي. قدرمن اوریدونکو څه تخنیکی ستونزه ده چې ووم نشه کړی ځینې غږونه تاسو ته خبرو کو. په هر حال زنا شبشنه او سید سلیمان شاه درته د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. خبری رسنیو د ایران د ملي امنیت د سلاکر علي شمخاني د خلینا رپورت ورکړی چې ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د طالبانو د استازو سره خبرې کړې دي. شمخاني د غرات ایرانی رسنیو ته ویلي دي چې دا خبرو پاړې په کابل کې د افغانستان چارواکو ته معلومات ورکړي دي، خو هغه دا نه دي ویلي چې چیرې او څه وخت له طالبانو سره کتلي وو. د تسنیم خبری اژانس د شمخاني له قوله لیکلي دي چې د افغانستان دولت له طالبانو سره زموږ د اړیکو او خبرو پاړه خبر شوی دی او دغه بهیر به ادامه عمومي. د افغانستان حکومت تر دې دمه د طالبانو او ایرانی استازو د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن د چهارشنبې ورځ علي شمخاني سره په کابل کې وکتل. د دې نه مخکې روسي او چینایي چارواکو هم ویلو چې له طالبانو سره تماسونه نیولي دي. شمخاني نن د جمهور رئیس اشرف غني او د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار حمدالله محب سره د ملاقات پر مهال په دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو باندې خبرې وکړې.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وی کې د شی د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخابات درې میاشتې وزندیږي. د کمیسیون د ویان راستیال کبرار زین د چهارشنبه په ورځ د مرحوم په 15 امریکا غاټول چې د کمیسیون رهبرۍ په دې اړه د سیاسي احزاب له مشرانو سره غونډې او مشورې کړې دي او خپل وروستي پریکړه به د پنځمه په ورځ اعلان کړي. رضای وویل
ما قیل رسمی گفتم میتونیم که به تاخیر افتاد، ولی رسما به شما پیلان شد گفتن نمیتونیم فردا کنفرانس ملی نست
تاکل شوی و انتخابات در اطلون که المریز کال ده حمل پای یو دیر شما شوی وی خو اوز با ده دیر لسوا و اتنویوم المریز کال ده سرطان پا میاشت که تر سره شي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د دفاع وزیر جیمز میټس هغه امریکایي عسکرو ته د کرسمس ته یا د عیسویانو د اختر او نوي میلادي کال په مناسبت مبارکي ورکړي چې په خارج کې نظامی خدمت سرته رسي. ټرمپ په دې مناسبت وویل
Well, I want to wish everybody a really Merry Christmas, a Happy New Year.
تاسو ته د بختور نوې کال او خوشاله کریسمس هیله کوم. په یاد ولرئ چې تاسو هیوادوال په تاسو ویاړي. زموږ هیواد په خو وضعیت کې د لګ فدرال حکومت باندې ځکه مون په سرحدونو او موانعو باندې باور لرو.
د دفاع وزیر جیمز میټس هم امریکا عسکرو ته پیغام لیږلی دی. په موکړی رپورټ ته چې ښایسته ساده تلولي
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس هم په یو ویډیوي پیغام کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میشتو امریکایي عسکرو ته د کرسمس د ورځې مبارکي ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره ورځ اعلان وکړ چې د ماتیس پر ځای به د هغه مرستیال پاتریک شانن د دفاع وزیر وټاکي. ماتیس د ولسمشر د تګلارو سره د نظر د اختلاف له امله استعفا وکړه. د امریکا پاوز کې 2.8 میلیونه خزی او نارینه سرتیری په دندې بوختي چې دغې شمیرې نه 480,000 له هیواده بهر میشتي. اکثر امریکایي عسکر د هیواده بهر پر روزنې او تمریناتو بوختي او ځینې بیا د افغانستان، عراق، سوریه او سومالی په څیر هیوادونو کې د جګړو په سیمه کې دنده ترسره کوي. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو عسکرو له کورنیو لري د کرسمس ورځ.
د سیمې او نړۍ په اړه خبرونو ته د امریکا غاک آشنا رادیو نه ادامه ورکو. په انډونیزیا کې یو د سونامي د طوفان په سبب د نجات او ژغورنې عملیات له ستونزو سره مخ شوې دي. د شنبې په ورځ ناوخته د جنوبي سوماترا او جاوا په ټاپوګانو کې یو دم سونامي راغله چې له عملی 409 کسان وژل شوي دي او له 1400 زیات خلک ټپیان شوي دي. په زرګونو خلک بې کوره شوي دي او 100 ورک دي. اکثره سړکونه د استفادې وړ نه دي. چارواکو په لرې پرتو سیمو کې د هغو خلکو د ژغورلو په خاطر پوځي هلیکوپټرې لیږلي دي چې له سونامي نه وروسته هلته بند پاتې شوي دي. د سمندر څپو تفریحي ځایونه او هوټلونه وړي دي او په سلګونو کورونه یې وران کړي دي. په همدې ورځ تقریبا 14 کاله مخکې د هند په سمندر کې د یوې تباه کوونکې سونامي د راپورته کېدو او د سمندر په تل کې د یوې سختې زلزلې په وجې په انډونیزیا او شاوخوا هیوادونو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي وو چې یوازې 1,60,000 کسان د انډونیزیا د اچی په ولایت کې وژل شوي وو.
دا واشنگټن دی. د سوریل دولتي اژانس نه د ریپورت لمخې د سه شنبه په ورځ د مصر څرما د سوریې د پوځ د مهماتو په دی ډیپو باندې د اسرایلو د جټ الوتکو په حمله کې د سوریې د پوځ د عسكر ټپیان شوي دي. د سنا اژانس ویل چې د دفاع قواو د اسرایلو زیاتره توغندي په هوا کې شان کړل. اسرائیلو د حمله په داسې حال کې کړی چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ 4 ورځې مخکې په بشپړه توګه له سوریې نه د امریکایي عسکرو د راوستلو اعلان کړی.
د سیشن بې پوره د لیبیا د بهرنیو چارو د وزارت په ودانۍ باندې د ځانمرګو بریدونو مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش په غاړه اخیستی دی. خو د دغه تروریستي ډلې ادعا آزادو سرچینو تایید کړې نه ده. د لیبیا سیاسي او ټولنیز وضعیت په 2011 کال کې وروسته له هغې ګډوډ شو چې دغه هیواد پخوانی مشر معمر قذافي ووژل شو او د دیکتاتوري حکومت یې له منځه لاړ. دا وخت د لیبیا په پایتخت طرابلس کې دوه ډلې حکومت کوي. یوه ډله د ملګرو ملتونو په ملاتړ حکومت کوي او بله ډله یې د اسلامي ډلو ضد ملیشي ځواکونه له خوا اداره کیږي چې د حکومت نه د واک اخیستلو لپاره جنګیږي.
اسلامي دولت یا داعش د عراق د تلافر په ښار کې د سه شنبه په ورځ ناوخته د موټر بم د چاودنې مسؤلیت قبول کړی. په دغه چاودنه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي. تلافر د عراق په شمال کې د داعش یو غټ مرکز و خو تیر کال ورنه عراقي ځواکونو او نړیوالو دیوالانو یې بیرته ونیو. نن 5 ورځ ده چې د امریکا د فدرالي حکومت دریمه برخه دفترونه په موقتي توګه تړل شوي دي. فکر کیږي چې د مکسیکو او امریکا د ګډ سرحد په اوږدو کې د امنیتي دیوال جوړولو لپاره کانګرس د جمهور رئیس ټرمپ د غوښتنې سره سم پیسې منظور نه کړي، امکان لري چې په نوي میلادي کال کې به هم ځینې دفترونه تر یو وخته پورې تړلي. جمهور رئیس ټرمپ د سه شنبه په ورځ دې موضوع ته اشاره وکړه او ویل تر څو چې د دیوال جوړولو لپاره د پیسو د منظورولو غوښتنې نه منل شوي، د فدرالي حکومت ځینې دفترونه به هماغسې تړلي. ټرمپ ادا کړی چې په سلهاو زره فدرالي ماموران او کارکوونکي چې له دې عمل په کورونو کې کیناستو ته اړ شوي دي، د نوموړي په وینا د دیوال د جوړولو طرفدار دي، خو له شواهدو نه څرګندېږي چې د ټرمپ ادا واقعیت نه لري. ټرمپ ویل چې دیموکراتان باید شټ ډاون یا په موقتي ډول د حکومتي دفترونو د ختمولو لپاره عملا اقدامات وکړي او د دیوال پیسې دې منظور کړي. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د 3 ورځین سفر په غرض نن د 4 شنبه په سهار کابل ته راوړل شو. د کرکټ د نړیوال جام راوړل به د افغان لوبغاړو او عام افغانانو د مورال په لوړولو کې مرسته وکړي.
د افغانستان لپاره ډیره غټه خبره ده چې هغه جام چې موږ به یوخ کې په تلویزیونونو باندې کاته وزل د افغانستان ته راغی.
له کابل نه ورسته به د قندهار په شمول څنور ولایتونو ته هم یوړل شي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مکه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست ټاکنې د 3 میاشتو لپاره ځنډیدلې دي چې ټاکل شوی په اړه به پریکړه سبا د 5 شنبه په ورځ اعلان شي. د ټاکنو د څار ادارې د جمهوری ریاست د ټاکنو ځنډ د ټاکنو د کمیسیون د کاري ظرفیت د نشتون له امله ګڼي. په موقع په دې اکلا د اکرام شینواری رپورټ ده.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د یو شمېر ستونزو چې سړه هوا او لوجستیکي ستونزې هم پکې شامل دي، دا کمیسیون د حمل دی او د 1 ورځې د جمهور ریاست د ټاکنو 3 میاشتو ځانته اړ کړی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ویان مرسیالې میرمن کوبرا رضایی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل ټاکنو د ځنډ پریکړه شوې چې سبا د 5 شنبه په ورځ به اعلان شي.
ما قیل الاسمی میرمن
رضایی ویل زه دا ویلی شم چې ټاکنې ځنډیدلی دي خو د ځنډ د مودې پاک له اوس مهال تاسو ته څه نشم ویلی. سبا به په ملي کنفرانس کې د ټاکنو د کمیسیون د مشرتابه لخوا اعلان شي، خو د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون یو بلې سرچینې امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې ټاکنې به د اوسني مهالویش څخه په درې میاشتو ځنډ د چنګاښ په میاشت کې ترسره شي. تېره ورځ د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د 1998 لمریز کال د جمهوریت سره د ټاکنو د احتمالي ځنډ خبر ورکړی و. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکو د جمهوریت سره د ټاکنو ځنډ حتی په شفاف او ښه توګه د جمهوریت سره د ټاکنو ترسره کول ښودلي او ویلي دي چې دا کمیسیون غواړي چې د تلې د 28 ورځې په ټاکنو کې رامنځته شوي ستونزې بیا تکرار نه شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د حمل 1 ورځ د جمهوریت سره د ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړې وه چې له مخې یې د تېرې شنبې په ورځ د جمهوریت سره د نوماندانو د نوملیکلي بهیر هم پیل شوی و. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې په تېرو 15 ورځو کې شاوخوا 50 نوماندانو د ټاکنو معلوماتي بستې ترلاسه کړي، خو یو نوماند هم تر اوسه په رسمي ډول ټاکنو کې د درېدلو لپاره خپل نوم نه دی ثبت کړی. د ټاکنو څار یو شمېر ادارې د یوې خوا د جمهوریت د ټاکنو ځنډ د دغو ټاکنو د چمتووالي لپاره مهم ګڼي، خو اندېښنه ښیي چې د ټاکنو کمیسیون به د دغه نوي پروسس څخه هم ګټه پورته نه کړی شي او هغه لازمې هڅې چې د ټاکنو لپاره پکار دي ترسره نه شي. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکنو ځنډ د اساسي قانون څخه د سرغړونې مسله هم مطرح کوي.
ولدار چې له مجبوریت نه او د داسې کمیسیون له بې پروایۍ او بې برنامګۍ نه دغه ټاکنې ځنډول کېږي، نو که د ټاکنو څخه مخکې ځینې اصلاحات رامنځته شي، خصوصا د کمیسیون برابرۍ کې او همدارنګه هغه موارد چې بیا هم د ټاکنو د ورځې لپاره ستونزې نه راپاروي او مشروعیت سلامت او اعتبار تضمینوي، هغه په خپل ذات کې ښه ده. اما که چېرې ټاکنې ځنډول کېږي او بیا هم کوم شي رښتینې ګامونه د ښو ټاکنو پر نه اخیستل کېږي، اصلاحات نه راځي، نو دا په توګه کې بیا نو یو ډېر بد او په عین حال کې د قانون سره په ټکر کې جدي هغه اندېښنه ده.
خو یو شمېر سیاسي ډلو چارواکي د ټاکنو ځنډ په افغانستان کې د سولې د هڅو سره تړلی بولي او وایي چې که ټاکنې وځنډېږي نو دا کار به د سولې روانو هڅو بریالیتوب ته یو فرصت رامنځته کړي. د افغان ملت د ګوند یو چارواکي عبدالقیوم عارف هم وایي که د سولې لپاره ټاکنې وځنډېږي نو ښه خبره ده.
یقین لرم چې دا ځنډول د انتخاباتو دا ممکن یو فرصت وي، چانس وي د سولې د راتګ لپاره، که خدای وکړي چې سوله وشي بیا پس هغه نه که انتخاباتو ته ځي او یا مشترک حکومت جوړېږي یا ائتلافي حکومت جوړېږي یا هر موقت حکومت جوړېږي یا کېږي، هغه په اساس هغه فیصلې د تفاهماتو د صلحې جانبینو کېدای شي دا د وطن په ګټه وي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د جمهوریت سره د ټاکنو ځنډ دا پرېکړه په داسې حال کې کړې چې د دغه کمیسیون په مخ کې په 1998 لمریز کال کې د جمهوریت سره د ټاکنو سربېره د ولایتي ولسوالیو شوراګانو او هم د غزنی ولایت د ولسی جرګې ټاکنې په مخ کې پرتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون لا د تلې د 28 ورځې د ټاکنو په بشپړ ډول لومړنۍ پیلې هم نه دي اعلان کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د روانو ټاکنو ځنډول دغه کمیسیون ته د یو بل بدیل په توګه مطرح دی، خو دا چې ټاکنې به وځنډېږي او کنه په دې اړه پرېکړه به د ټاکنو بهیر کې د ښکېلو اړخونو سره د سلا مشورو وروسته د دې اونۍ تر پایه اعلان شي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د ټاکنو د ځنډېدو د احتمالي اغیزو په اړه هند کې د افغانستان پخواني سفیر ښاغلي شاهد محمد ابدالي سره مرکه کړې.
ښاغلی شاهد محمد ابدالي، خپرونې ته ښه راغلاست. او پوښتنه مې په سر کې دا ده چې آیا د ټاکنو ځنډیدل کولی شي چې د شفافیت په برخه کې شته ستونزې له منځه یوسي؟
کشکې د افغانستان حالات داسې وای چې اساسي قانون تطبیق شوی وای او پر خپل وخت باندې ټاکري شوی وای، خو حالات داسې دي چې ضرورت دي تاسو چې هم د اصلاحات لپاره کار وشي هم د سولې په حق کې کار وشي. نو ځنډېدل منطقي دي او شاید د افغانستان چې هم د انتخاباتو د شفافیت لپاره کار وشي او هم د اصول لپاره کار وشي، او موږ خو دي هیله چې دا ځنډ وخت په دې وکړل شي چې زمينه مسایل چې انتخابات په شو وخت باندې او په شفاف شکل باندې دایر کړي.
ښاغلی عبدالي، د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د تخنیکي ستونزو له امله دغه بهیر به وځنډول شي، تاسو څه فکر کوئ چې دغه به سیاسي او امنیت وضعیت وي یا امنیتي تدابیر به ورته نیسي؟ څه ډول ستونزې به وي؟
لامل یې ډیر دي، تخنیکي ستونزې به له شاکه چې موجود دي، او موږ تاسو د پارلمان انتخابات ولیدل، نتیجې ولیدل چې متاسفانه نتایج نو سپې اعلان شوی نه دي. نو تخنیکي ستونزې موجود دي، او د تخنیکي ستونزو په څنګ کې هم نور مسائل دي چې د افغانستان اوسري اوضاع، سیاسي اوضاع، او دغه څه د سولې په باب څه هلې ځلې چې دوام لري. نو ټول دا لامل دي چې منطقي ده چې انتخابات څو مودې لپاره وځنډېږي، خو په شرط دی چې دغه وخت چې د ځنډ وي او هغه وخت په دې مهم مسله باندې وکارول شي چې هغه انتخابات پاینده کې داسې ماحول کې دایر کړي چې هغه د خلکو باور ترلاسه کړي.
خاغلی عبدالی، تاسو د سولې خبرې ته هم اشاره وکړه، څه فکر کوئ که ټاکنې وځنډول شي طالبان به د سولې له خبرو سره علاقمندي وښيي؟
موږ په دې امید یو، په دې شرط چې د افغانستان لخوا هم داسې تګلاره وي چې په هغه کې د افغانستان مختلف اشخاص او داسې اشخاص چې هغه د خلکو نمایندګي په سي توګه وکړای شي، هغه میکانیزم له مخې کې نو فکر کوم چې د طالبان لخوا به هم هغه میکانیزم ته ښه توجه جلب کړل شي. نو موږ امید لرو چې موږ دغه وخت چې د ځنډ مطرح دی، دا وخت په سي توګه باندې استفاده وکړو، که څه هغه د سولې په باب یا که د انتخابات لپاره وي.
خاغلی عبدالی، تاسو څه فکر کوئ په دغو ټاکنو کې طالبانو هم مخکې هم ویلي و چې دوی هم غواړي چې که په ټاکنو کې ټاکنې ترسره شي، سوله راشي، په دغو ټاکنو دوی هم خپل نومان ولري، په دې هکله ستاسو نظر څه دی؟
د افغانستان هر څوک حق لري چې د انتخابات لپاره ځان وټاکي، او دا خو د اساسي قانون حق دی چې هر افغان کې، خو د انتخابات کمیسیون خپل شرایط لري. هغه کسان چې مجرمین نه وي، هغه کسان چې خاصې ستونزې د دې نوماندي په اساس په چوکاټ کې ونه لري، هغه شانس کولی شي د افغانستان تباه وي، کولی شي چې ځان نوماند کړي. نو زه په مجموع کې دا حق د هر افغان بولم.
ډېره مننه کوم، ډېره مننه کوم عبدالی صاحب، کور ودان چې زمونږ خپرونه مو منله او خپرونې ته راغلې، ډېره ډېره مننه کوم، کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د فدرال حکومت د تړل کېدو نن 15 ورځ ده، او په نږدې وختونو کې د دې مشکل د هواري هیڅ نښې هم نه لیدل کېږي. بلخوا یو ګواتیمالایي ماشوم د امریکا د سرحدي ځواکونو د قید په مهال ژوند له لاسه ورکړی دی. نور حال په رپورټ کې اوري.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له امریکایي ځواکونو سره د کرسمس د مبارکۍ پر مهال د فدرال حکومت د تړل کېدو په اړه وویل:
تاسو نشم ویل چې حکومت به څه وخت بیرته پرانستل شي، خو دا ویل شم تر هغه چې دیوال ونه لرو حکومت به تړلی وي. که دوی هر څه ورته ووایي، خو زه وایم چې دیوال دې جوړ شي. دا د هغو خلکو په وړاندې خنډ دی چې زموږ کمپنیو او هیواد ته مخدره مواد راوړي.
جمهور رئیس ترامپ ادعا وکړه هغه سلګونه زره فدرالي کارکونکي چې د حکومت د بندیدو له امله رخصت شوي هم دیوال غوړي. دوی له شواهدو پرته د استدلال مطرح کوي. جمهور رئیس ترامپ وایي دیموکراتان باید د حکومت د بیرته خلاصولو اقدام وکړي، خو په کانګرس کې دیموکرات مشران وایي جمهور رئیس ترامپ هیواد بې نظم حالت ته رسولی دی. بلخوا په یو تازه مورد کې د امریکا په جنوبي سرحد کې یو ګواتیمالایي ماشوم ژوند له لاسه ورکړی دی. د کانګرس یو غړي د همدې ماشوم د وژل کېدو د علت په اړه د څیړنو غوښتنه کړې ده.
د ژاکلین د مړینې په اړه هلته د تحقیقاتو یو مرکز دی. زه به د دې وروستي مورد په اړه چې د کرسمس په شپه شوی زنګ ورته ووهم، غواړم حقایق راواخلم او پوه شم چې څه پېښ شوي دي، څو په راتلونکي کې د دې ډول پېښو د تکرار مخه ونیول شي.
چارواکي وایي اته کلن فلیپو ګومز الونزو بیګا ماښام د نیو مکسیکو په یوه روغتون کې مړ شوی دی. د امریکا د ګمرکاتو او سرحد د حفاظت مسؤلین وایي کله چې دغه ماشوم او پلار یې د دوی سره بندیان وو، په زوی کې د ناروغۍ نښې ولیدل شوې. ډاکټران وایي ماشوم زکام او تبه درلوده، او د نسخې په ورکولو سره یې رخصت کړ، خو هغه بیا ناروغ شو او روغتون ته تر راوستل کېدو لږ وروسته ومړ. بلخوا دا تر اوسه معلومه نه ده چې تر دې ماشوم مخکې و کلنه ژاکلین کال دقیقا څنګه ناروغه او مړه شوې ده. امریکایي مامورین وایي ماشوم ممکن د امریکا سرحد ته تر رسیدو مخکې د خوړو او څښاک د کموالي له امله ژوند له لاسه ورکړی وي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه رپورټونه ته ادامه ورکو. د امریکا او چین ترمنځ اړیکې د ساکل جون میاشت رئیس چې واشنگټن له چین نه په یو شمیر مهمه وارداتي اقلام باندې تعرفه ولګولې کړکېچنه شوې. د ټرمپ حکومت وایي هڅه کوي د چین سره د خپل هیواد اقتصادي او ستراتیژیکي اړیکې له سره پیل کړي چې پکې امریکا ته لومړیتوب ورکړي. امریکا غاک د امریکا او چین ترمنځ د 2013 کال په لوړو ژورو نظر اچولې چې نور حالې پرپورټ کې اوري.
خو امریکا په نړۍ کې په پوځي مصارفو کې تر ټولو مخکې دی او چین هر کال پوځي مصارف زیاتوي.
چین د نړۍ وشته کلونو را په دې خو خپل پوزي مصارف زیات کړی دی. هغه په نړۍ کې د پوزي مصارف په برخه کې دویم هیواد دی چې شاوخوا 223 میلیارډ پوزي بودیجه لري.
ولسمشر ترامپ د جمهوریت ریاست په پایل کې هڅه وکړه چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ سره اړیکې تازه کړي، څو د شمالي کوریا د اټومي پروګرام بند کړي. د امریکا او شمالي کوریا د تاریخي غونډې څو نه ورسته امریکا د چین په وارداتو باندې کلکې تعرفې ولګولې او بیجنګ یې په غیر عادلانه سوداګرۍ تورن کړ چې د امریکا معنوي مالکیت غلا کوي. بیجنګ هم په امریکایي اقلامو تعرفې ولګولې.
د فوکس ریلی اف دیس ایئر هاز بین
ساکل ټول پاملرنه پر سوداګرۍ و او دا سخت امتحان دی چې آیا د دوی اړیکه به دا ډول پر مخ لاړ شي کڼور به هم کړکی چنه شي.
همدارنګ د واشنگټن لپاره د اندېښنې وړ بل مسله د چین جنوبي اوبو کې آزاد تګ راتګ دی. د دوړو هیوادونو جنگي بیړۍ په اکتوبر میاشت کې دی او بل سره مخامخ شوې چې د جګړې احتمال ډیر کړ.
What the United States is really worried about is what's China's
امریکا د چین د مقاصد په اړه اندېښمنه ده او دا چې د پوزي وړتیا د زیاتولو سره چین به په سیمه کې د یو بحران په وخت څه وکړي.
بل اندېښنه په بهر کې د چین د پراخې پانګونې ستراتیژي ده چې د یو کمربند یوې لارې نوښتې یو بیلګه ده.
ویتنام ته ډیر چینایان راغلي د سیبریخي چې یرغلې کړي.
د چین د بودیجې څخه د پاسه یو ټریلیون ډالر به شاوخوا د اویا هیوادونو سره مرسته وکړي چې د یو بل سره وتړل شي او بیجنګ د نړۍ په دوش پیته سلانه نفوس اثر رسوخ ولري.
بهتره به وي چې مونږ چینایي ژبه زده کړو ځکه نن سبا ټوله سوداګري په چین متکی ده.
امریکا په دې کې د سیالۍ لپاره د اکتوبر میاشت کې یو اداره جوړه کړه چې 25 میلیارډ ډالر د پرمختګ په حال کې هیوادونو ته په خصوصي پروژو کې پور ورکړي. په هغه میاشت کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس بیجنګ د امریکا په کورنی سیاست کې په لاسوهنې تورن کړ او وی ویل چې د ترامپ اداره به نوې تګلاره خپله کړي.
د چین سره د امریکا د اقتصادي او ستراتیژیکو اړیکو د بیا تازه کولو لپاره امریکا به د خپل لومړیتوب پالیسي تعقیب کړي.
په نومبر میاشت کې په ارجنټاین کې د جیشل په غونډه کې ترامپ او شی د نوي ورځو د سوداګرۍ اوربند وکړ او لاغه وخت نه چین هم د امریکایي موټرو په وارداتو باندې تعرفې کم کړې، خو په دسمبر کې بیجنګ وښودله چې شاته به نشي.
موږ باید داسې قابلیت ولرو لکه په اوسپنې چې د لاس چاپ پاتې کېږي او په ډبرې باندې چې د پښو نه خلیدل کېږي.
په داسې حال کې چې په سوداګرۍ باندې خبرې ډېرې تودې شوې دي، د ترامپ اداره په بیجنګ باندې تورونو ته دوام ورکوي چې د ټکنالوژۍ ډګر کې په نړۍ کې د رهبری لپاره هکینګ کوي او داسې ښکاروي چې امریکا به د چین په وړاندې په راتلونکي کال کې د نرمښت نه کار وانخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت. یو شمیر دینی عالمان وایي چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ پرته لدی چې معقول دلایل ولري خپل ماشومان د پولیو ضد واکسین نه لدی کبله محرومه ساتي چې دا واکسین حرام دی. په خوست کې له دینی عالم عبدالواسع سعید سره د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی مرکه کړې او د اسلام له نظره د پولیو ضد واکسین د جواز او د ماشومانو روغتیا ته د توجه په اړه ترې پوښتلې دي.
مولوی صاحب، له څه مودې راهیسې تاسو په خوست کې د دینی عالمانو ولایتي کمیټه جوړه کړې ده، د دغه کمیټې د فعالیتونو په اړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړئ.
دغه 15 کسیزه کمیټه د خوست ولایت په سطحه د واکسینو د انکاري خلکو سره هغه د یما په هوی په برخه کې کور کوي. دوی همدا فعالیت همدغه ده، کړنې همدغه دي چې په کوم ځای کې په ډېره کچه انکاري موجود وي هغې سره د شریعت په رڼا کې همدا ډول د طب د نظره د واکسینو هغه جوړښت او د واکسینو هغه ګټې دا شریکوي تر څو هغه کنې کړلی شي واکسین وکړي.
دا تیر موده کې چې تاسو فعالیت کړی دی، آیا داسې کورنۍ پیدا شوې دي چې ستاسو د قینات له وجې ماشومانو ته واکسین ورکړي وي؟
تقریبا شو خو 380 ماشومان په دې تیر غو کې کمپاین کې د دې علماء او په مټ چې پنځه کسیزه کمیټه د علماء او دوه وکړل شول چې مونږ سختین کړي خلک هغه واکسین کو. په دوی کې داسې خلک هم و چې و میاشتې و ته میاشتې یعنی و ته یې نه ډېر دوی دغه هغه تطبیق کړي نه و واکسین.
په افغانستان کې له جنگ جګړو وروسته د پولیو د واکسین په مخ کې چې بل کوم عمده خنډ بلل کېږي هغه د انکاري کورنۍ دي. اصلا د انکاري کورنیو دلایل څه دي د واکسین د تطبیق په وړاندې؟
تر ډېره دوی داسې مستند دلایل نه لري چې د واکسینو نه انکار کوي. منتها د ځینو خلکو د طرفه چې ډېر په عادي ډول د دغې واکسینو په اړه خپل نظر څرګندوي د هغوی د نظر دوی خکور کیږي او په نتیجه کې دوی د واکسینو د تطبیق نه انکار کوي. زموږ په ټولنه کې عمده اړخ چې ده هغه بې علمي او ناپوهېدو چې د دې مسلې په وړاندې خنډ شوی ده. د پولیو واکسین مشخصا د اسلام د نظره وقایي برخه ده د طب. نو اسلام دوه ډوله طب راوبولي، هم وقایي طب او هم د علاج ولا طب. په دې اړه مختلف بیلابیل احادیث شته، دوه ډوله طب، هم علاج او هم چې د وقایه اسلامي شریعت راوبولي. په دې اړه کومه ستونزه نشته.
د انسان په ځانګړي ډول د ماشومانو روغتیا ساتل د اسلام له نظره څه حکم لري؟
ماشومان چونکه غیر مکلف دي، د دوی د دنیوي ګټو او د اخیرت ګټې تضمینول دا د دوی د سرپرستانو او والدینو مسؤلیت ده. حدیث شریف کرسی نبی علیه السلام فرمایي چې د ګناه د مخې د وچا د پوره ده بس دو چې د چا سرپرستي د په غوړو د مغه ځای کې. نو د والدینو نه او په عموم کې د ټولو هغه خلکو نه چې په ټولنه کې رشد لري، رسوخ لري، غوښتنه مدادو چې چونکې دا یو ناولې مریضي ده چې ټولنه د هر ډول تهدید سره مخامخ کولی شي، د دې ټولو خلکو نه مغوښتنه دادو چې د دې واکسینو په تطبیق کې د واکسینو د کارکوونکو سره همکاري وکړي او په پوره معنا دې ته متوجه اوسېږي تر څو داسې نه چې دغه ناولې مریضي او یا ناروغي موږ په وطن کې په دوامدار ډول هغه پوت شي.
ډیره مننه.
تاسو نه ډیره مننه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د دې ساده څو مهمو خبرونو غټ کې د ایران د ملي امنیت مشاور علي شمخاني نن په کابل کې د جمهور اشرف غني او اجرائی رئیس عبد الله عبد الله په شمول لورپړو چارواکو سره کتلې دي. د ایران خبری رسنیو د علي شمخاني د خولي رپورت ورکړی دی چې ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د طالبانو له استازو سره کتلې وو. شمخاني ویل دي چې دا خبرو په اړه په کابل کې افغان چارواکو ته معلومات ورکړی دی، خو هغه دا نه ویلي چې چیرې او څه وخت له طالبانو سره کتلې وو. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وای امکان لري چې د جمهوری ریاست انتخابات درې میاشتې وځنډیږي. د کمیسون د ویان مرستیالې کوبرا رضایی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې امریکا غږ ته وویل چې کمیسون په دې اړه مشورې اپیل کړي دي او د پنجشنبې په ورځ به خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د دفاع وزیر جیمز میټس هغو امریکایي عسکرو ته د کرسمس او نوي میلادي کال د مبارکۍ پیغامونه لیکلي دي چې د افغانستان په شمول نړۍ په څو هیوادونو کې نظامي خدمت سرته رسوي. په انډونیزیا کې یو ناڅاپه د سمندر له بیخ نه د اوبو د راپورته کېدو وروسته د سختو بارانونو په سبب د نجات او ژغورنې عملیات له ستونزو سره مخ شوي دي. چارواکي وایي چې 409 کسان وژل شوي دي او له 1400 نه زیات ټپیان دي. د سوریې دولتي اژانس سنا د رپورت لمخې د سه شنبې په ورځ نه وخته د مصر د چیرمه د سوریې د پوز د مهمات پر ویډیو په باندې د اسرایلو د ډیجیټل ځکو په عمله کې درې اسکر ټپیان شوې دي. اژانس ویل چې د دفاع قواوو د اسرایلو زیاتره توغندي په هوا کې خونسا کړل. او د سه شنبې په ورځ د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ باندې د ځانمرګو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت یادداشت ډلې په غاړه اخیستی دی.
قدر من اوریدونکو دوما نیم ساعت خبری پختو خبرونه هم په هم دیز پایت اورسیده. په لاندو شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي. اوریدلې مهیروي تر بیا خدای ملشي.